non don stemi šeret.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وی په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا پر ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یوه بیان کې ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 255 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. اوچا ویلی په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړنۍ راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 143 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی او پکې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یوه کورنۍ دایمي حل لاره داده چې په هیواد کې دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم وي او د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مخه نیولې چې افغان بزګر او سوداګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه نن هغه مهال د جمهوریت پالو په کانګره کې تو ترکلای وشي چې د امریکا ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملاته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخواني ولسمشر ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کانګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه هرکلی وشي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وروستیو سیلونو، یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوي دي، د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې 21 ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه جزئیات سره په دې ویډیوي راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او ګلۍ لامل چې د ننګرهار په ولایت کې وشوه، د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهارشنبه په شپه باندې خبره کړه، ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. له دې نه وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 200 یاد شوی او دغه شان ویل شوي وو چې 350 تنه په دغه شدید طوفان، باران او ګلۍ کې چې دی دا زخمیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و، په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران، شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ ګلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نه وکړي. د برېښنا لږ تر لږه شپېته پاییز یا منې شوې وي، نړېدلې وي. د مخابراتي شبکې و استنه چې دا غل منځتللی و د غشان ډیر زیات ونی چې وی دا نړیدلې وی او د ونو لاندې خلک شوی و د نګرار سو سیمې چې دی بیسود سرود ولسوالی خپل د جلال آباد خار بټیکوټ ولسوالی دا د نور سیمو په پرتله باندې ډیر زیانمن شوی وی په جلال آباد خار کې عموما دا خار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډیر جوړ نه دی او په دغه شدید ورختونو کې چې دی د اوبو کچا په کلوړیږي او خلکو ته چې دی په کې زیان رسیږي د ننګرهار ترڅنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دی په دې کې شدید ورختونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوب لاړول او په کونړ ولایت کې د پینزو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې ورختونو چې دی تاوانونه اړولي ول دینه ورخوا تیرونه د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر کاپیسا د سخت ورختونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرجوب لرسېدلې و په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وي سلګونه جریبه کرنیز ځمکه د ننګرهار په ګډون باندې په څو بیلابیلو ولایتونو کې دا کښتونه لمنځه تللې و کرنیز ځمکه ډنګ ورانې شوې وي د دې ترڅنګ سرکونه فرعي لارې پلونه پلچکونه چې دا نړېدلې دي خلکو سره چې څومره زه وغږېدم دوی تلا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلي زیات شمېر خلک لا هم ترشنه اسمان لاندې ځکه د دوی کورونه نړېدلې دي د دوی کوټې نړېدلې دي خونې نړېدلې دي دوی لا هم ترشنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې بنسټونه او مد باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسې ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوې هغه د برېښنا د ستونزو لامل د برېښنا کټ کېدل دي د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدید ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدید ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
له خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې د روسي سیلونو په ارتباط بحث لرو د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د ټولنې د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې د همدارس عمر وحید ټولنیز فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده لومړی بل شغلي وحدت څخه وره وحدت سپ ساسو تازه معلومات سړي چې په نورستان کې په خصوصا په نورستان کې تازه معلومات سړي چې سیلونو څه حال ده
مهرباني په نورستان کې خدای غو ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سرکونه ډیر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې اتش پیته کیلومتره سرک عمومي سرک او فری سرکونه مکمل تخریب شوي دي د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده 15 ویا د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي یو برقی جرنده چې موږ ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالي کې وکړه د غجرنده تخریب شوی دا او هم شپاړس باندې د مالداري د سیلابونو تخریب کړی دی او اتلس وزي د یو مالدار هغه د نورګرام په ولسوالي کې د سیلاب وړي دي
بله مهرباني وبښه ما ممدا پښتنه کوله سي انساني تلفات او شتي د تاسو معلومات لري
درې کسان دي چې درې وړه ځوانان دي یو د وایګل د ولسوالي دی یو د کانتیوا او یو د واما چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم تر لاسه شوی نه دی ولا ورکړي
مننه وحدت صاحب بیا بم تاسو ته راشو اوس په ورشو ناصری صاحب ته محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره ده ناصری صاحب تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاست چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ
شبر صاحب محترم زما سلامونه احترامات هم ومني ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته همدارز درنو ملمنو ته زما له خوانه سلامونه احترامات ورسیږي هلمند هم ټول بروغ جوړ وي زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه ځانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی او زه هلته لاړم
ناصری صاحب مطلب مول سرخروت څخه دی
نه مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې وه هغه په عیدګاه مسجد کې وه، نو چون هغه مرکزی ځای او ښار و او مونږ زه خپله په استوګن په سرخود کې مه کور مې هلته دی، دا وضعیت مې له نږدې نه ټول لیدلی. متاسفانه ډېر یو بد وضعیت و، ډېر یو داسې وضعیت چې تقریبا زما د عمر 9 کاله دی دغسې یو حالت و، دغسې طوفانونه او داسې شدید بارانونه ما نه و لیدلي. بسته کورنۍ له منځه تللي دي، همداراز شهیدانو تعداد هم ورځ تر بلې ډېرېږي. تقریبا 6 شاوخوا ځانته شهیدان د سرخود ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت اړوند د سرخود ولسوالۍ دي، د 400 نه ټپیان واوښتل. وضعیت ښه نه دی متاسفانه په داسې حال کې چې خیره بنسټونه او همداراز مرستندوی ادارې او حکومتي مسؤلینو خپلې هلې ځلې پیل کړي دي چې رسیدګي ورته وکړي، چون وضعیت وخیم دی او بسته کورنۍ له منځه تللي دي. داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی، بسته 12 کسان د کورنۍ هغوی په شهادت رسیدلي دي. نو وضعیت متاسفانه ډېر وخیم او ډېر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده، یعنی همکاري مو ورسره کړې ده چې دا خلک وژغورل شي او دا سیاسي؟
شبر صاحب محترم، په لومړۍ ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روغتونو له کبله خبر شو چې دغه ته څو کلی دي چې مسیخیلو کلی، احمدزیو کلی، دینه خبر شو، عاجلم ځوانان تشویق کړل و مو هڅه ول ځوانانو مولېګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي. ګڼ شپیر ځوانانو الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره، همدار از د مالی مرستې د راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشوه تر څو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو، مسؤلین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت ښه نه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنی کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول، را ورسېدل، راغلل. نو وسیلې منګه ځوانانو چې تر څو یې داخله
خبر شي، مننه په همدې برخه کې به د بل ټولنیز فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه ته شرغلی، تاسو څه هڅې کړې دي؟
سلامونه شهبر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو درنو لیدونکو د دې خبرونه اوریدونکو او لیدونکو ته
وعلیکم السلام.
په لومړي ورځ چې ټول دغه بعدې غمیزې پیښې نه خبر شو، نو نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلي و هلته لاړو، له شهیدانو ټپیانو سره مرستې وکړې، هغه هم روغتون ته انتقال کړ، جام ځوانان ټول کړل.
عمر وحید صاحب، وبخښه، په دقیق ډول وایسه کومو سیمو ته لاړو؟
د سفرودو اجرت کلی تلاډو، د درونټه ساحه چې تقریبا د 20 ورو سوالي مربوط کی په دې او شکلی وسی نو تلاډ، دا باټی کوټ ورو سوالي د فارماډي سیم تلاډو،
د باټی کوټ پول سوالي کې استاسو لیدنه څنګه څنګه حالت هم مالی او ځانی تلفات اوشتي؟
بالکل مالی او ځانی تلفات شته، د شدید طوفانونو لواجه ونه غرزیدلې وي، د برق ستنې غرزیدلې وي چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپشي ول، د امغه لواجه زموږ یو شمېر وادوال شهیدان شوی او ټپیان شوی.
مننه وېد عمر. وحدت سب کتاب ستراشم، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بندې شوې دي د سیلونو له امله، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته؟ وحدت سب، آواز هم ټیټ دی.
د ولسوالیو مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي، البته خو د سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده، او سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیګه او ډبرې او په ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکټرنې تللی شي، نورې موټرې هلته نشي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي، هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. د ولسوالانو سره موږ تماس ونیو، تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچیده جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوا نه او یو د واما ولسوالي نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړس وزې سیلاب وړي دي. شپاړس د مالدار اتلس وزې وړي دي او شپاړس د مالدارۍ باندې تخریب شوي دي. کورونه په خاتین د اوسېدلو کورونه په کامدیش کې څلور کورونه تخریب شوي دي او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت وبخې پنځه د اوبو سربندونه زراعتي اوبو سربندونه زموږ سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي. مالداري ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوي دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانې فقط د واما ولسوالي وصل له نورو ټولو ولسوالیو د مرکز سره سرک له طریقه نه دی وصل. خلک د ډیرو مشکلاتو سره هم ولایتي اداره مخ ده.
بله مننه وحدت صاحب. اسدیب سپوت پروگرام په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب خبرونه ته شر اخلي او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوي دي. له روغتیايي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوي دي او صحت یې اوس بهتره دی، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شبیر صاحب، دا غوی سره چلند دا څوک چې ژغورل شوی دی دا معنا نه لري چې د ټول عمر لپاره هغوی ژغورل شوي دي. هغوی ښه دي. دا هغوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کېدای شي چې هغوی ته ځینې نورې ناروغۍ ورتیرې شوي وي چې د هغې په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګره ته به ویلی شو. زموږ هېوادوال پوهېږي چې شولګر راته شته وایي، هغه د شولو پټي ته وایي. دا یو پخوانی اصطلاح ده چې په لاتیني ژبه کې ورته لپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په ناپاک اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرېدای شي. هغه بیا داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنا چې ټول عمر پارېدل شي، کېدای شي د هغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دی کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونو کې په دې ناروغۍ باندې مړ کیږي. نو دا خبره ده چې هغوی باید مراقبت وشي، پالنه وشي. که هغوی ته تبه پیدا شوه، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر ژر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندېږي؟ عادتا
څلورو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي له دغه ناروغ سره څرنګه چلند وکړي؟ یعنی وار له وارې ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکړي چې کله علائم را پیدا شول له هغه نه وروسته لاس پکار شي؟
هغه باید صبر وکړي څلورو مه ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره. نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږی چې سړي غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې موږ ورته مننجای ته وایي، دغه حالات هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي. خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه، نهه دېرش درجې، نهه نیم دېرش درجې، دا یو حالت چې باید ډېر ژر روغتون ته څوک بوتل شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي، آیا هغوی خپله ساره کلی شي او که نشي کولی، آیا په هوښ دي او که نه دي. که چېرته داسې په هوښ شي، ساره کلی شي، نو سړی به وایي شکر خدای چې داسې ده. نو هغوی ته باید پکار وي، هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبه د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنډ کې لودلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول په باندې به دنهکه خامخا مړ کیږي. هغه ځکه څوک چې یو سر چپه شو، د معدې نه یې اوبه راځي خولې ته، انسان خو بیا تنفس کوي. نو تنفس ساه چې راکاږي، هغه اوبه د معدې اوبه د خولې لارې سږی ته دې ننوځي بیرته، نو هغه سږی ته چې اوبه لارې هغه هم د معدې اوبه هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سرچپه واړشي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی چې خپل خپلوانی وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه دی، یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته سالم وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلی شي، هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخي، اوس فرضاً دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو راوویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده، که چېرته هوا سره شوي ډېر نه وي نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې دا لامدې جامې ترنه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی، نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی، که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او لږ څه الکترولایت پکار دي، نو هغې دپاره یعنې لږ څه چای او داسې سمالګه اوبه او بوره چې پکې ورسره وي دغه شی نه ورته پکار دي.
ډاکټر صاحب وبخې، یوه دقه تاسو راسره واوسئ، زه پوهېږم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان دي راسره، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس له ننګرهار راسره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال هم له ننګرهار راسره دی. دوی له دغه سیل ځپلو سره مرستې کړې دي، که دوی کومه پوښتنه لري له تاسو چې دوی له دغو کسانو سره چې سیلونو ځپلي دي څرنګه مرسته وکړي. ناصری صاحب، تاسو که له ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لرئ؟
ناصری صاحب مالکتا سولا ډاکټر صاحب ملکزی څه پوښتنه لري سي د لخلګو سره سي تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوي که کوم مشکل تاسو پیدا شوی تر اوسه پوری مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ. مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم. کور ودان ډېر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پیخي قربانیان، لبارانونو نه دي، کورونه راغورځېدلي دي، یعنی سیلابونو نه دي وړي. دا له نورستانه لږ توپیر لري، فرق یې نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید، طوفان باران چې کورونه کېنولي دي،
ناصری صاحب په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب
ناصری صاحب تاسو معلومات راکړه، نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه لیدلي دي د هغوی ته به د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک وګوري چې دا په درد لري، ملای جوبله ده، پخې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي په شاکۍ چې یو چېرته جوړم، هغه باید داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی، هغه پخې لري، د یو رنځور چې کول هغې ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي، هغه یو هډوکی چې راګي وشکي. نو تاسو په تصور وکړئ چې یو کټ د پخې ارکی مثال په توګه، یعنی یو تذکور او نه جوړه کې یو شی ونه جوړ کې چې دی باید په ډډه واچول شي، هغې لاندې باید تخته ننه ویستل شي، بیا په بله ډول وشي، یعنې دا چې په دغه رقم آرام باید شي. بل دا دی چې کله چې دا ولل کېږي باید داسې ډېره ګړبه 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 ګونه شي، هډوکی بې ځای نه شي. نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې چې کورونه ولیدل دا وی دا ډیر خطر دی چې هټ ماته غوې ته پاتې شي، اډو کې مات شي، نو هغه لپاره پات تاسو وشي چې اوس کیندا یو شی یو شی باندې پات تاو شي، هغه چې اډو کې کا مات دی، او هغه باید په انتقال حالت کې ډیر غوڼه خورول شي، روغتون ته بوتل شي چې دا غوې ایکس ری واخلي چې عکس واخلي وګوري چې اډو کې مات دی کا اوسې تر دې ده لته.
مننه ډاکټر صاحب. له وحید، له عمر وحید ټولنیز فعال څخه به ماورو. وحید صاحب، کتا سو څه پوښتنه لري له ملکزی صاحب څخه؟ ساسو مایک روشانه نه دی. وحید صاحب، ساسو مایک مړ دی، آف دی، هغه روشانه کړئ لطفا. وحید صاحب نه سره اورو، ساسو مایک روشانه نه دی، ساسو آواز نه راځي. لدوی سره مو رابطه قطع شوله. ډاکټر صاحب، شاغلی وحدت څخه به هم واورو، دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونې په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدل وی را سره شریک کړ. وحدت صاحب، کتا سو کومه پوښتنه لري؟ ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو، کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي. وحدت صاحب،
بله سر ڈاکٹر صاحب مشورے میں واوری دی ڈیری مفیدی دی، بالکل نورستان کے خود دغه سے واقعات کی گی دا خ نظر اونچے باید احتیاط و سروشی پہ انتقال کے زکا کلی چھ سرک نہ لری دی او دغه سے ضربہ وګوری او مریض نارو نوغه باید په احتیاط باندې انتقال شي. دا موارد ان شاء الله دا
وحدت وحدت دلته یو بل تغییر هم شته. په ننګرهار کې هوا ګرمه ده، ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي. په نورستان کې بیا هوا یخه ده، په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وورو. ډاکټر صاحب، په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله، هلته که څوک له سیل نه راوستل شي څه به ورسره کوو؟
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې د هغې ترمامیتر هلته چېرته کوم شته نشته، د هغه هوا څومره سړه ده نه ده. دا خبره ځکه کومه، کله کله داسې کېږي چې د انسان خپله د بدن تودوخي حتی د 34 درجو ته کېږي. نورمال حالت کې خو سړی د 6-7 درجو منځ کې د بدن حرارت دی، خو کله کله 34 نه کته کېږي، 30 ته کته کېږي، 2 ته کته کېږي. دا چې ډېر خطرناک حالت دی. بل دا ده کله چې د انسان د بدن تودوخي درجه کته شوه، ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کیږي. حماقت په دې معنا چې هم د اوس د اوبو نه دوی ژغورل شوي دي، په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی، مغز یې کار نه کوي، بېرته ځي اوبو ته، ځان بېرته غورځوي اوبو ته. نو سړی به نه وي چې دی ول احمق ته غورځانې بېرته وغورځو، سړی به پوه شي چې دغه د بدن یخېدل هم دغه شایستګي باندې تولیدوي چې سړی حماقت ته رسوي. دوی ګناه نه لري، خپل عزیز ځان نه وژني، بلکې دا شی کیږي. نو مطلب دا دی چې باید د هغې بدن وګوري چې حرارت څومره، که چېرته هوا سړی بیا په رښتیا هغوی دپاره ده داسې پکار چې جامې باید بدل شي، او چې جامې ورته واغوستل شي او لږ څه تاوده شی نه ورکړي چې لکه تود شی دا شی نه ورکړي چې د هغوی بدن بیا بېرته لکه تود شي.
ډاکټر صاحب ملکزی، کله په لری پرتو سیمو کې خو حتی په ښارونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کړي، څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوه شي چې د دې ناروغ یا دغه سیل وړي د وجود حرارت کم شوی دی؟
نو ترمامیتر خو واضح چې دقیق شی دی، خو که چېرته ترمامیتر بیا نه وي نو سړی د بدن پوستکي باندې لاس کوي، په تندي باندې، په خو باندې، ملا باندې لاس کوي، سړی هغه څومره سوړ ده. بل دا چې سړی خپله پوهېږي یو انسان چې یو بل ژغوري، پوهېږي چې هوا ما د پاره څنګه ده. که خپله یو ژغورونکی روغ انسان ګوري چې ما د پاره هوا ښه ده، ډېره سړه نه ده، زما یخنۍ کېږي، پرته یو کمیس کې طاقت کېږي، نو دا معنا لري چې هغه څوک چې په اوبو کې اولیدلی دی دا هغه هم بدن دومره ډېر به سوړ شوی نه وي. واضح ده چې اوبه سړې دي نسبت هوا ته، خو دومره ډېر به نه وي. او که بیا داسې وي چې یو څوک چې خپله هغه ژغوري، هغه یو کمیس کې طاقت نه شي کولی، هغه ځان ته کورتې اغوني، ځان یې تود تودې جامې اغوستي، نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې اولیدلی هغې ته بعد هم ورته چې اوبو خو عادي دي سړې دي، نو د هغې بدن بیا په رښتیا سوړ شوی دی. نو دغه حالت کې به سړی وایي چې او زما چې بې د کورتې طاقت نه کېږي، نو هغه چا بدن چې سوړ شوی دی بعد هم ورسره دی، نو د هغې بدن په رښتیا سوړ شوی دی، نو هغې بدن باید تود کړی شي.
ډاکټر صاحب مننه. یو پوښتنه به لاغه نه بیا هم واخلو، مخکې مو رابطه ورسره قطع شوه، له عمر وحید ټولنیز فعال څخه. عمر وحید، که تاسو له ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ؟
ډیره مننه. له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د سیلاب ځپلو کوم شی یا کوم سخت ټپي چې کله موږ له اوبو څخه باسو هغه د ټپي په حالت کې او د دې په ګېډه کې اوبه ننوتی، موږ دې ته رسول شو چې دا زخمي کوم شی چې بیا چپخانې ته انتقال کړي، زموږ اولیا مرسته ورسره کړي.
مننه. آواز هم یو څه جر و. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست؟
او زه پوښتنې باندې پوه شوم، داسې ما خو داسې پوښتنې باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچی دی هغې خېټې ته ډېرې اوبه تللي دي، نو دا کوم شی چې ډېر غلط کار دی؟ ما کراتو مراتو اوریدلی دي او ځینې له بده مرغه وضو هم بې تجربه کسانو دا کار کړی دی چې خېټې باندې زور کړی چې اوبه د خولې نه وځي، نو دا به په اوبو باندې مرشي په دې باندې بابا خدای نه کا کس بیا مړ شي نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څملوي او خېټې باندې زور کوي چې هله ته اوبې د خېټې اوبه دي دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به د یو کاتې تر د لارې کاتې د نه پوهیم چې یو ټیوب د لارې هغه به د امیدې د لارې ډاکټران تېری د ټیوب د لارې بیا ویستي اوبه ویستل کېږي بل دا د کچېته خېټه بهتریغه دومره غټه شوی نه چې داغه سا بند شي ور باندې بیا پروا نه کوي ځکه میدې کې اوبه چې دي یو خنغه ډېر زر د میدې نه په کولمو ته کته کیږي د کولمو د نه بیا د ډکو میتیازو د لارې او د پښتورګو د لارې بدن خارجيږي هغه دومره خطر نه دی خطرین نه نسبت ته چې سږو ته تللی نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوئ چې په خېټه باندې به زور کوي او بخت دا غې خلینا به وګو بس دې باندې به هغه کس مړ شي بلکې هغه ته اوسلو کوي چې ته روغتون ته بيولای شي ډېر په قرار باندې چې هلته په ټیوب باندې د میتن دینه دا وبوي چې دا به ډېر ښه کاری
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبره هم کوله چې چیرته هم دغه ناروغ ټپي او نس هم له وبو ډک ویل هغه سره څه کوي
کټپی کوم ځای ته پیښه ده
مثلا لاسه ټپی ده پخې ټپی ده
نو کوم ځای ته ټپی ده او خېټه د وبو د خېټه موضوع میواله دا چې د ټپو پورې ډیر اړه نه لري څنګه مې چولې خبره وخت یې نشي دا هغه باید زور په میډي باندې ونی شي هغه باید همداسي پرې خود شي روختو نه پورې چې هغه ټپ د لارې میډي ته شي راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه یو چا لاس یا پخې ټپی شوی ده نو ډیر غلط کار بدای چې اوڅوک یو سیم ونی شي او هغه د ټپی شوی ده دغه نه مخپزړه پخې ډیر کلک وټړي نو دا مناله چې دغې لاندې ډیر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکېدلې او دغه په لاس او په خېبه بالکل فلجي شي وي نو خبر دی چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پوروپا کې ورته غاز وای کمپرسور ته یې پاک ک کومه ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خدل شي او ډیر ډیر پلن شي باندې باید هغه وتر شي پلن سما دا معنا چې چا سره پټکې وي یعنی پټکې پټکې وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رېنی شي نو بل څه بل څه نش کوله او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکې ما چوې ده نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي قاخونه وي ته مستقیم خاص وي هغه باید خپل مغمت سره و کی خودل شي او پساره به یو څه تاوږي چې هغه به هیڅ ونه خوځي یاند چې هغه به څه د استابیل تاوږي چې دا د ټکو په ځای دی ځین شي
ډاکټر صاحب ملک زه ډیر زیاته مننه زه پویم چې تاسو څومره بوختي یاستي او په دغه وخت د روختون وخت هم دی چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخته کور ودان او ډیر مننه را بشم برته دی بحث ناصری صاحب کله تاسو نو ورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن پننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې هم درس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنچیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوې ده او ممکن سیلون هم ورسره یو ځای وي ورلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریانې لري که خدای مکړه بیا سیلون راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي
ډیر زیاته مننه شبر صاحب محترم بالکل لګمخ کې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوی نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال او تدابیر ونیسي مونږ الحمدلله په سرخود لسوالی کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماي شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقې هم ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون مونږ دغه کس پرون هم بارانو په سرخود سیمه کې او په خار کې پرون هم مونږ هم دا بحث درلوده هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې مونږ باید خپل تدابیر ونیسو هغه کورنۍ یا هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دی راغول شوی نه دی جوړ شوی خلک فقیر دي بي وزله دي کورونه اکثره پاخه نه دي نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې یو مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي نو په دې برخه کې کار شوی په اکثره کې خصوصا په کولنیزو رسنیو لاره دغه خبرتیا خبري شوی دي چې سبب سببیا د شدید ورختونو او طوفانونو اټکل شته.
مننه ناصری صاحب. ل عمر وحید څخه به وارو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅې پیل کړې دي چې د نورو ورښتونو له خاطره باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي؟
بالکل. سینغاړو او دغه زیانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کړي، هغې بیا خبر کړي چې سبا شپه او تېرې شپې هم باران او طوفان شوي، د امکړه بیا هېوادوال ته کوم زیان ونه رسېږي. نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی او تر ډېره ډېر مسؤلیت د هغې دی چې په دغسې وخت کې د هېوادوالو د ژغورلو لپاره پخه ډول چمتواله ونیسي او تدابیر ونیسي.
مننه مننه له تاسو څخه. وحدت صاحب، له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی، څرنګه د خوالو رسنیو له لارې، له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي؟
داسې حالات په نورستان کې د شیبر صاحب محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداري دی او مالداران د اوس په چارګاه کې دي، بهرنۍ چارګاه کې چې هلته سرپناه هم نه لري. نو که څه هم خبر شوي دي خو دوی د اوړي چارګاګانې په نورستان کې سرپناه نه وي، فقط داسې توپانونه ورته جوړ کړي چې د باران نه محفوظ کړي، خو هغه داسې نه کافي نه دي، داسې داسې طوفانونو دپاره کافي نه دي. نو ځکه مالداران هلته متضرر کېږي، اګر چې ولسوالي ادارې محلي ادارو کوشش کوي چې دا خلک خبر کړي، خو مالداران په داسې ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي، چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا مشکل په نورستان کې ډېر زیات دی چې خلک عامه آگاهي واخلي او لاسرسی ورته ولري. او بل تاسف دا دی چې
په دا سیلونه لومړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې، څرنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړي دي؟
بالکل. دغه دي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو د راتګ احتمال دی، هغې ساحو نه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې ته کړي، ځان یو طرف ته ونیسي. او بیا هم کله داسې طوفانونه راشي چې هغې نه مالدار ځان نشي بچ کولی، مال هلته کنټرول کولی نشي، داسې ځکه واقعیت راځي. او بان هم مالداران خو چون دا د دوی د عمرونو عمرونو چارګاګانې دي، هلته په دې بلد دي کوم ساحه کې سیلابونه راځي، د هغې ساحونه ځان بچ کوي، خپل مال غاړې ته کوي، دغه چې خو خپله مالدار تجربه لري. دلته په ساحه کې په چارګاه کې مالدار داسې سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي، خصوصا هغه مالونه چې د مالونو واړه بچیان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران
مننه. وحدت صاحب، ازادي په چپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمه ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان میلمه دی، محمد کریم ناصری له ننګرهار، او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی. یو اوریدونکی هم را سره دی د واتس اپ له لارې، د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اسدی چپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست.
ډیر زیات مننه ښاغلی شیبر صاحب محترم، تاسو ته هم درنګه درنو میلمنو ته سلامونه په دې دم څه بیاست.
وعلیکم السلام.
محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ.
ښه راغلی. اول خو ته دا راتوي چې ستاسو په سیمه کې څه حال دی؟
مننه دی، خو ته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته. نام سوی د دروازه پر خو به ښاغه نورمال حالت ته غادي حالت ته خلک خوشاله.
مهرباني اوس خپل نظر او یا سوال.
ډیر زیات مننه. نظر می دا دی چې دغه اکثره وخت دغه سیز د پیش شرامین ته سیده په غرونو یا په غاسمه کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته. یعنی ما خپل تیر دغه تیر جمع باندې په د واشیرو د لمن واشیرو له سالي ته دغه غرو ته ځبلانم، داسې کورنۍ مې ولیدل چې هلته واورې کېدلې، یعنی د خونو چتونه چې و یا د دیوالونو هغه تیران به ماتو، دوی به نورې اچي ورته رانې کړې وي. یعنی که چیرې یو کمزورې یا دا یو دربیا یو ژغله دغه وتاکو بغلته وسې خونه به دا چپس دي. نو په داسې تګو کې هم دا خلک ژوند کوي. د مېلمنو مې داسې پوښتنه ده چې دوی دغه کسانو ته دوی څه سپارښتنې لري؟ داسې کسان چې مثلا په دغه کې یعنی دا ټوله کور ټوله فامیل به په داسې وتاکو چاته سړي هلته وام کېدی، دا لرګي به تلانی کړي وغه به څو بهم کوي نو سل په سره کثیر نړیدل وي بیا یو د یو د ژوند انکام نو ولادو هم په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچیان
مہربانی پروگرام دے
السلام علیکم شبر صاحب رو السلام علیکم تا تاوان تاو محترم ملمنو ته سلام نو ویم ټول ګرام اوریدم کو سلام نو ویم زما دا جنال ابا ته دا کومه نغمان په دیو پیښی چا غمجن یو ډیر غمجن ز یو د غلره مګور د غزموش خان په داس ته وی پیښه دی الله جل جلاله خو ته طرفه کې شو خو جام بندګان په دې کې غټه وند لري په دمنده و چې په کندهار او په کندهار نشه چې مایل دی چې په منده و کې په مند کې د شمکاري پورته کړی د دوبرو جوالې ولې د اړي ګوري بخارو د بری باندې چولې تر هغه د ټکړي سره پر جون کړی نو دا غز د نارو د وګو مخې نو تنه کړی او بار مخفل ځانم په دربار کې نو سره ګم شوانانم په دربار کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلور نه کړی دا د وګو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسېږي که د خلکو سره نه چې نړۍ جوړ کړی نو دا خو دره بیا تاوان نه رسیدل شلونه یو دا حکومت یې سروې و چې په دغه ځای روزا یو باندې په دغه خلکو د منډه و په خاله باندې چې خلکو عادت کړی دي ځای نه جوړ کړی دي ځای نه جوړ کړی دي د مسلمان پر جوړ کړی دي دا څه جواب دی نه کې دلته خو ګرځو وخت دې متضرر شي یا نور مسلمانانو سره متضرر شي او اته ټول افغانانو سره متضرر شي کاندر کا نو سره کوم جنس نو زما چې د اصل حکومت ته یو کمره نو کې دا د منډه و د غاری اباتی د ما بین زوی شي او حکومت تر ولایت سروې و کې د انجنیران ور یو څه وسایل او ټیکنالوژي پر مستلې د چاغه ځای متضرر هغه ځای چې خلک وښ نه شي واخر چې بیا ولي بار بیا هغه مستګا چې د وړن کارو هیڅ نه راځي چې د څه له و خلک ولي چې الته شلا و خلک ولي چې دې ته ولي جام ته ولي چې نظام دا متضرر ځای نه دي مخکې د دې چې خلک وې شي باید دې سروې کې پروګرام دی چې دا ځای
مننه
خلک د خلکو سره باندې
مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیرو څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي دوله د چاپیریال متخصصینو سره خبرې کړې دي هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژني هغه خور سي بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وو پکې راځي یو بل اوریدون کوم را سره ده مهرباني وکړئ اوسه ریپ سپورت پروګرام ده تاسو را سره اس مهرباني تاسو خپل خبره وکړئ تاسو आवाज یو څه ټیک دی ساسو شخ لرم شخ مو ٹھیک تھی اب ساسو شخ ڈیر ٹھیک تھی اس مہربانی اس خبر
زه عصمت الله افغانیار یم د هلمند ولایت نه راځم د خپرونې اړوند غواړم چې څه خبرې وکړم دا چې وخت لاندې خلک
د دې اړیدون کې ژغ ټلیفون رابطه قطع شوله خو مننه له دوی کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستله را به شم میلمنو ته ناصری صاحب که تاسو نظر واخلم هغه یو اړیدون کې قانې دا پښتنه لرله چې خلک چې په کوم کورون کې وو سیالته احتیاط نه کوي تاسو تجربه څه ده تاسو چې له خلکو سره مرستې کولې یعنی د خلکو څومره ونډه په دې کې شته چې احتیاط نه کوي
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان لري ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسه توان یې لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي په اساسي ډول نه دي جوړ شوي دي بس یو د قانوني کار دی او کور جوړ کړی دی او شپه ورځ سبا کوي د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی غوړ یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې دغه سي کورنوي یو خچېړنه وشي او سروې وشي دغه سي کورنوي سره چې دوی اته په بټوي کې کورنوي دوی نسلونه نسلونه ته ګروګان دي هغه ته بیچارهګان ماغه دي مزدوري کوي او شپه ورځ سبا کوي دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او دغه پیښو اکثره قربانیان هم دغه بې وزله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی او وضعیت خنده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدار از نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینې وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي نه واځي په ننګرهار ته د افغانستان په کچه د دغه سي کورنۍ او د دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي عقل د سي کورونه ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې وس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سلګونه کورنۍ لمزه تللې په بشپړ توګه دوی زه مطمئنه ما چې هم دا اوس پر خپلوانو کړتلې د تشپو ورسره باقی نشته ورسره د مالی توانی چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کی نو زما غغم په حکومت هم داده په مسولینو څخه مغوښتنه هم داده چې څومره زر کېده شي د دغه کورنۍ ولاسنیوي وشي د کورنۍ په وادولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. عمر وید کله تاسو واورو څنګه تاسو تجربه څه ده چې د کورنۍ ستونزې هم شته چې د تلفاتو او د مشروب له سبب کې شي د سیلونو پر مهال ستاسو مایک بیا فکر کوم څه ستونزه لري. خیر رابشم وحدت صاحب. وحدت صاحب په نورستان کې که ستاسو نظر واخلم هلته هم د کورونیو کې هم څه ستونزې شته د تیرو څو کلونو تجربې ځینو کسانو ته فکر کوم نه دی انتقال شوی. وحدت صاحب
بالکل صاحب دا سیده چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند دی او ډېر اقتصادي مشکلات لري. ژوند دی په دغه په محدوده مالداري متکی دی محدود زراعت او مالداري نو دا خلک چې دا خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس د سرطان میاشت ده تقریبا اخره اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي هلته سرپناه نه لري. دغه سې حادثات چې راشي د شدید باران او ګلۍ نو هلته دوی متضرر کېږي او معقول دا چې د اوبو مشکلات دي د کلو د اوبو مالدارۍ دپاره نو هغه داسې ځایونو ته چې هغه شیلي او هلته د اوبو امکانات وي هغلته دوی خپله فیصلا د دمګې جوړوي نو دغسې واقعاتو کې بیا چې په هغوی دا خو دا تلابونه خو ناڅاپي راځي د بارانونه هم یو دم راځي نو په دې کې مالداران متضرر کېږي او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي نو ځان نشي بش کولی ځکه هغه ویني د ضرر ویني او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی. ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د داسې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
وحدت صاحب وبخښئ
وسایل هم ضعیف
بله وحدت څنګه کېدی شي چې هغه کسان هغه مالدار چې په نورستان کې له بارانونو نه ځان ساتلی دی او یو تجربه یې ترلاسه کړې ده دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي د انټرنیټ زمانه ده آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي خو وخت نیسي. بل دا د مخکې مې عرض وکړه چې نورستان دا ولایتي د جغرافیا د نورستان مشکله ده ولسوالیانې یو بل سره ډېرې فاصله لري د مرکز نه د لارې ارتباط نشته سړکونه نشته چې دا په وخت سره دا راټول شي د مالداران راټول شي مرکز ته او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي مالداران په دې پوه شي چې باید چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه د غرد فیدلو نه د تیګو د غورځېدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې دپاره خو هم هغه ادارات باید تقویه شي او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعالې شي چې هلته د نیټ د انټرنیټ یا د تلیفون پایي هغه ساحو کې نستي چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي په سپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي دغه ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډېر زورور سیبا بس راغې ناڅاپه نه دغې نه وریز راله او تیاره راله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې اومه خبره دره بس دغه ځای د ماشومانو په جړه او بس خخت م پرې غورځېدلي.
دا زما مشر ورور دا د باد او باران کې دا دیوال پرې راپریوت او کوټې لاندې شو کسانو نه کسانو دوه زخمیان دي دوه شهیدان شو.
دغه کوټې کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدو چې د دې مشر زوی نورالحق نومیږي د دې یوه ښځه څلور لورګانې او یو زوی او یو خپله دا وکسه په شهادت رسېدلي دوه ماشومان چې دي دوه لورګانې هغه زخمیانې دي.
د یو شمیر سیلاب ځپلو څرګندونې ما اوریدې چې د خبري وړ خبرې دي او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 1400 افغانان د افغانانو 1400 کورنۍ نهایت سخت بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغو خلکو لاسنیوی وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 12 کلنه تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کومه پیښه وشوه موږ دلته خیمه ولول کزو محدودان شهیدان دي ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت ورولای او د مرستو هغه ختم سیل وشي او الحمدلله په ملیونونو روپۍ افغانۍ راټولې کړې او هغه ولایتونو ته مور ولېګلې. اوس په نګراریانو راغلي دا او نګراریان هم الحمدلله ویښ دي، بیدار دي. موږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې دغه مرستل ته ورسیږي. همداراز خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځای مننه ترې کوم خپل مسؤلیت ادا کړی. تر ډیره بریده پورې ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت له لورې شهیدانو ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا یې دا پروسه پیل شو ورسیده چې زه لمدې ځای مننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو تر څو د مرستې راټول کړي. همدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی دې هغه ته اجر ورکړي. جسمانه له روحن له وطن سره دي، زړه له وطن پورې تړلې ده او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېګلې ځوانانو ته او سوداګرو ته. دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده او ممکن دا لړۍ څورز نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کو، هم په بایساس سوداګرو غږ کو چې داسې کورنۍ دي لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلې د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه چې ډېر ستونزې په همدې سرخود ولسوالۍ درجه ول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلې او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغه حالت نازک ده، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته نور ولایتونو ته چې هغه مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغه د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، بیا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو هم دا ده چې موږ افغانان لکه خو هم موږ خپل مسؤلیت ادا کړو، بیا هم خپل مسؤلیت ادا کړو او د دوی لاسنیوی چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لاره اچولې چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدلې قربان شوي دي، ادي اقل د دوی ژوند را جوړ شي او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستوګنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی قرباني نشي او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې. څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل ځپلو لاسنیوی وکړي او وارلمخه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چې کوم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهبر صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل هغه خپلوان ملګری چې کوم مشتمن دي او یا خیریه بنسټونو والا پیژني یا نور ملګری دي من دی اقتصاد خدای هغه واسي تر څو مرستې ټولې کی او ځانمنو ته ورسي او په بهر مشته وادوالو باندې غږ کی. نو د عام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی او دې کولای شي چې دا خلک سره مرستو کی او خپل ملګرو اقارب خپلوان یا په بهر کې ادیوات په دیننه کمی موسسی یا خیریہ بنسٹونه چې پیژنې لدی سره کینی دي تقنات ورکی د خلکو ستونزې ورسره شریکی نو د خلکو لاسنیوی او د پیغ قربانیانو سره مرسته کولی شي.
مننه عمر وحید. وحدت سب په نورستان کې هم ساس په باور باندې عامو خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوی کړی دی، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کېدی شي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیول شي که تر ډېره حده پورې نه په نسبي ډول باندې. داسې فکر نه کوي وحدت سب ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپلې تجربې له یو بل سره نه شریکوي؟ لستاسو نه واورو
شهور سے محترم. نورستان کے خود پخوانا دا سسٹم دا اشر او صدقہ سے حالات چرامل تکی گی ولس ٹول فیصلہ حملہ تڑی او دا حادثے زیادت دان رسی او سوم رچی دا کتوا تکی گی پل مسئولیت ادا کی لا نورستان کی دا کلی دا کلو خلق یا دا باندو خلق لا حکومت ندوم رتا وقو نلی چی حکومت پا انتظار کی گی پل واس کئی ماما مختیار دو کچی اکثر په باندو کې مالداران یوازې کم خلک، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري موږ ورته پلوي وي. پلوي معنا دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یو ځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري د اته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي کوبان هم هغه خپله مالداران چې څو کسان هلته وي خپله هغه خپل
وضعیت
خپله څاري.
وحدت صاحب وبخښئ، د ترکیې د یوه تجربه زه له تاسو سره شریکه کړم. په ترکیه کې ځینې مالداران په ډېرو لرې غرنیو سیمو کې دا مالچارونه لري او هلته ځي. البته ما یې ویډیوګانې لیدلې دي له نږدې نه یې ورغلی. هغوی بیا داسې کوي چې کله دغه رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوي او خپل پسونه یا نور څاروي یې لرې ځای ته بیولي او د بارانونو او د واورې خطر وي، هغوی په خپلو منځونو کې له غرنیو کاڼو نه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بیخي همداسې مالدارانو کړي دي په دغه ساحو کې ځان ته د غټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي، داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته حتی داسې سمتی جوړې کړي دي چې په دغسې حالت کې د خپل مال او هغه وکم مال چې ضرر ورته ډېر متوجه هغه هلته محفوظ کړي.
ناصری صاحب له تاسو نه واورو، څرنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې، ګوره د جلال آباد ښار ته ډېرې نږدې سیمې هم ځپل شوي دي، په راتلونکي کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیښه خدای مکړه تکرار نه شي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤولینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشرانو له خوانه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي دوی همغه کورنیو ته چې هغوی د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همداراز د خطر امکانات ډیر دي، هغوی ته وار له مخې خبر ورکړ شوی چې دوی دغه ځوینه پرېږدي او یو مسؤول ځای ته انتقال شي. مخکې مې یادونه وشوه یو دا د سیلابونو خبره ده، کله ناکله زموږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټه شتون نه لري یا د نمرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بنده ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټه جوړ شي. اگر چې اوس خو اوازې خبرې شوي چې په ننګرهار کې څلوېښت زره اجری بزمکه کې خارګوټه جوړیږي، زه وایم چې باید زر عجل څومره چې زر کېدای شي چې دغسې خلکو ته دولتي ځمکې په واک کې ورکړ شي چې داسې خطر نه خالي وي او خارګوټو سیستم جوړ شي. که نه یې نو دوی بیچارهګان هم ناتوانه دي، ناچاره دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب وبخښئ، ناصری صاحب اوس ګوره دغه د خلکو کورونه سیل یوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناه ته ضرورت لري، څرنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي چې دوی بیرته همدغه رنگی مینی بیرته آبادی نکی او خامی آبادی نکی، ځکه چې اقتصاد هم دخل گو سم نده؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله ځپلو سره همدغسې خارګوټي جوړ شول، کورونه ورته جوړ شول، ورغول شول د حکومت له خوا نه، خصوصا د اقتصادي چارو مرستیال ملاړ هغه صحنې له نږدې نه ولیدې. موږ ننګراریان هم غږ کوو په اقتصادي چارو مرستیال باندې، مشرتابه باندې، د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجراتو کې دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی ترڅو چې په راتلونکي کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکي کې بیا دغه ستونزې پیښې نه شي.
عمر وحید که ساسو نظر واخلم تاسو څه وړاندیز لري؟
ترسو پائندہ کی ہر رقم آفت نہ پامن کی بھی کسیلاب یا پانی اور سرنور نقدیم رسی مشیزہ کا خل غریب دی وس نہ لری بے وز لدی معیاری کورونا نشی جوڑا عمدہ علتی چھ شدید طوفانوں سیلابوں گلئی بارانوں
ماننه په لاندو باندې وحدت صاحب که ساسو نظر هم واخلم څو ثانیې وخت لرو. وحدت صاحب
بس نورستان کې
له وحدت صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع شو او البته وخت هم نور اجازه نه راکوي. له محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ له مؤسس له عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل او همدارس له ډاکټر ملک جی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه اخیستل د هغوی هم مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.